السلام علیکم اوریدونکو د مشال ریډیو په یو نوې خبرونه کې زه نجیب عامر در سره يم. د خبرونه مې د خپل همکارانو په مټ درته چمتو کړی ده. په مهمو ریپورتونو کې به ووري چې په کورمه کې قبایلو د پاکستان د حکومت خلاف او مزار شریف کې بیا خلکو د امریکا د حکومت خلاف مظاهره کړې دي. نو ریپورتونه هم درته لرو، خو اول راځي د عبدالحی کاکړ نه د دې سات خبرونه وورو او د دنیا له حاله ځان خبر کړو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی، د پاکستان صدر د پیپلز پارټي بنیاد ایښودونکي ذوالفقار علي بوټو د کیس د بیا خلاصولو لپاره بیګا په یو آرډیننس لاسلیک کړی دی. نن په کورم ایجنسی کې په لسګونو کسانو د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. په بلوچستان کې د لادرکسو بلوچستانو کورنۍ نن د اسلام آباد په لور رهي سوې ده. په پاکستان کې حکومت د سي ان جي په قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پیپلز پارټي بنیادی شوډونکو او د هغه هیواد پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د کیس د بیا خلاصولو لپاره بیګا په یو آرډیننس لاسلیک کړی دی. ذوالفقار علي بوټو په کال 1990 کې اعدام کړل شو. د ده وژنې ته د عدالتي وژنې نوم هم ورکړل شوی و. مرکزی کابینه تیر هفته صدر ته د کیس بیا خلاصولو لپاره سپریم کورت څخه د مراجع کولو منظوري ورکړې وه. د صدر ویان فرت الله بابر وایي چې کیس به د قانون وزارت سپریم کورت ته لیږي. نن په کورم ایجنسی کې په لسګونو کسانو د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرچانو په دې موقع د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. د بګن یو مظاهره کوونکی د احتجاج په اړه مشال ریډیو ته وویل،
د بګن کې واقع شوی و چې منم افراد هغه واقع کړی و. پاغه باندې لکه نوټه سره ټول چتا سي په سب دین کې اندر کوم کورونه دي، د بخالي کوم د موږ مسمار کوو. دین مخې توري قبيله حکومت دي اغه اته خلاف ارزانې کړې دي. اوس پورې حکومت مغه خلاف څه اکشن نه دی خسته شوی. حکومت لګره غي په وجود موږ باندې اکشن خلی او موږ چې کوم بګن کې بيلي ولایو موږ ورته شل قسم کې ځان هم ور کړی دي. خو سپورې د حکومت دی غوي خلاف څه کروي نه دی کړی شوی.
د یو مظاهره کوونکو غږ د یادونې وړ ده چې په کورم ایجنسی کې د جرګې په مټ د شیګانو او سنیانو ترمنځ روغه جوړه شوې وه، خو له هغه وروسته ځینې داسې پېښې رامنځته شوې چې له وجې حالات یو ځل بیا لږ خراب شوي دي. په بلوچستان کې د لادرکسو بلوچانو کورنۍ نن د اسلام آباد په لور ټرین مارچ پیل کړی دی. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال په وینا لادرک کسانو کورنۍ به په اسلام آباد کې د بشري حقوقو له سازمانونو او د پارلمان له غړو سره ویني چې هغه د خپلو ورکو سو خپلو خپلوانو په منډلو کې په حکومت فشار واچوي. په بلوچستان کې بلوچپال ملت پالوای په سلګونو بلوچستان د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا نیول شوی دی، خو حکومت دا تورونه ردوي. بلوچستان وایي چې د لادرک بلوچستان مړي د صوبې په بیلابیلو ځایونو کې وخت نا وخت ترلاسه کیږي. په پاکستان کې حکومت د سي ان جي په قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی. د تیلو او ګیسو تنظیمون کې ادارې اوګرا لخوا ویل شوی چې د سي ان جي په یو کیلو کې له یو ځخه تر درې روپیو پورې زیاتوالی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې وارد مخه د ځینو سیاسي او تجارو ډلو لخوا د پیټرول د بیو په لوړولو احتجاج شوی دی. د پاکستان مطبوعات وایي وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی داسې اشاره ورکړې چې په پیټرولو د رعایتونو ورکولو لپاره به له سیاسي ګوندونو سره سلا مشورې کوي. ناټو وایي نن یې د افغانستان پلازمینې کابل سره نږدې د دوی پر یوه پوځي اډه باندې د برید هڅه ناکامه کړې ده. د سازمان په وینا برید کوونکو دوه وسلوالې وچلي او د نیټو درې عسکر ژوبل شوي دي چې حالت یې له خطره بهر دی. د نیټو په وینا چې یو برید کوونکی په امکاني توګه د بارودو ډک جیکټ هم اغوستی و. د کابل صوبې د پولیسو مشر محمد ایوب سالنګول چې دوی ته د درې بریدکونکو رپورټ ترلاسه شوی چې پکې دوه هغه وخت ووجل شو کله چې د دوی جیکټونه وچاودېدل. د ده په وینا درېیم بریدکونکی په ډزو ووژل شو. تر دې وړاندې پرون په افغانستان کې مظاهرچانو د ملګرو ملتونو په دفتر برید کړی و چې پکې 12 کسان وژل شوي وو. د یو سیمه ییز پولیس چارواکي جنرال داود وویل چې په پیل کې مظاهره سوله ییز وه، خو وروسته
خغلی داوود وی په سر کې مظاهره سوله ییزه وه، خو له بده مرغه وروسته په تاوتریخوالي واوښت. مظاهره چیان د یوناما دفتر ته ننوتل او د یوناما یو شمېر کارکوونکي او ساتونکي ووژل. له هغوی څخه چې په دې پیښه کې په لاس لرلو تورن دي، شل تنه نیول شوي.
جنرال داود د افغانستان د کورونی چارو د وزارت ویان زمری بشری ویلي چې په وجلسو کې اوه بهرنیان او څلور افغانان دي. د اټومي انرژي نړیوال سازمان مشر یوکیو امانو خبرداري ورکړي چې د جاپان په فوکوشیما کې اغیزمن سوي اټومي بټي حالت اوس هم ډیر جدي دی او لمنځه تلل به ډیر وخت واخلي. نوموړي دا خبره د کینیا په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون سره د لیدنې ورستي په یو خبري کانفرنس کې وکړه. امانو وویل دا ویل چې هر څه سم دي خو د ده په فکر دا به تر هغه هم ډیر وخت واخلي چې پاړې خلک فکر کوي. په جاپان کې د زلزلې او سونامي درې هفته وروسته هم د اغیزمنو سو بټیو د یخولو نظام له ستونزو سره مخامخ دی. د اټومي بټیو شاوخوا 40 کیلومتره سیمه له خلکو خالی کړل شوې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل. نن د خالی ورځ او د اپریل 2 منټه ده. دا مهال په پښتونخوا کې د ماسپخین 1 بجه او 6 منټه دي. پروانه خبرونه کې زمونږ یو شمیر مهم رپورټونه دادي. د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بوټو د قتل د کیس د بیا پرانستلو مسوده لاسلیک کړی ده. د افغانستان په مزار شریف کې خلکو د امریکا خلاف مظاهره کړې او د یوناما په دفتر برید کړی او یو شمیر بهرانیان یې وژلي. په کورم ایجنسی کې بیا د جرګو باوجود حالات تاوژن دي. خلکو د حکومت خلاف مظاهره کړې ده.
دینه مخی توری قبیله چې کوم دی هغه ته خلاف ورزانی کړی دی. اوسه پورې حکومت مغی خلاف څه اکشن نه دی خسته شوی او حکومت لګی رغی په وجود مونږ باندې اکشن خلی.
په خیبر ایجنسی کې ځای خلک د منګل باغ د لخر اسلام ډلې خلاف راپورته شوی او په خبر کې د ګلانو نندارتون ته مهم لزان سره بیایو.
د دې ایگزیبیشن مین مقصد دا دی د امن یو پیغام ورکول غواړو.
د ښارم لګول دی او د دې چې خلک راشي چې د زړونو کې خوشحالي راشي چې دا غم د خلکو د زړونو لږ.
د دې ترڅنګ 19 پروګرام د لوبو نړۍ هم درته لرو. را سره اوسئ. رازو د خبرونه د سر رپورت ته. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دې هیواد د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د قتل د کیس د بیا پرانستلو په مسوده لاسلیک کړی دی. ښاغلی بوټو په 1909 کال کې هغه مهال چې ضیاءالحق د پاکستان واکمن و اعدام کړی شو. په دې اړه نور تفصیل مونږ ته زموږ خبریال علمزیب خان د اسلام آباد نه په ټلیفون راکړه.
آصف زرداری کې قبل لاسلیک کړل لري د آئین آرټیکل 153 او 154 چې کوم راغی شیک دی دا غي تر مخه دا شوی دی. په دې آرډیننس کې د سپریم کورټ نه دا مشوره وخته شوې ده کوم څه طریقه کار چې کوم یو هغه کې د مشوره اصل کې ته آئین تر مخه وخته کیږي. په هغه کې دا ویل شوې دي چې کله په کال 1909 کوم چې تاسو هم وایو په هغه کې د مارچ کې میاشت هغه کې د پنجاب چې کوم د لاهور های کورټ څخه فیصله وا هغه کې بیا روستو د سپریم کورټ هم په هغه فیصله تایید کړ او هغه فیصله کې سره بدل نه راوسته او تاسو هم ویل چې دا ته به عدالتي وجنه هم ویل شوې. سپریم کورٹ په دې ریفرنس کې سپریم کورٹ دا ویل شوې چې په دغه نظر ثانی وکړي شي او په دغه باندې چونکی په دې ریفرنس کې دا هم ویل شوې چې په حکومت پاکستان نه غواړي د عدالت سزا وقفي سکل کې چې څه فشار راولي د عدالت ترمنځ خولي. دا خبره پکې ضروري ګڼل شوې چې د دې یو مهم مشر او دا شان نور د خلک چې کوم دي هغه وجل شي او د دې وجنه چې د مستقبل کې دا څه غره شي او دا ریفرنس مونږ وړاندې کوو او دا ریفرنس مخکې کوو چې دا څه کوم مرګونه د عدالتونو د لاپروايي د وجه یا د غوډ لږې په ویلو یا د غوډ مخ پر وړاندې راغلي د کترینه پوجا دا څه کوم مخکې راشي مونږ دا ریفرنس سپریم کورټ لګو او په دې سپریم کورټ مشوره غواړو.
مننه لمزيب خان. ک بل خو په پاکستان کې دا سې رپورټونه هم دي چې د پېټرول وروسته اوس حکومت د سی این جی په بای کوم هم زیاتواله کړی دی. که په دې اړه موږ ته تفصیل راکړي چې په اسلام آباد کې څه حال دی اوس.
پټرول ته خبرو کړ کم چې 10% باغی جتوال راغله او داغه سره سره تقریبا 2 غنټه هم نه شي وی یعنی د کاش په کوم دی نو اوګرا طرفه یو بل نوټیفیکیشن هم راغله باغی موټر پاکستان کې د سی این جی کوم د فون یې هغه خو ټول شوی دی او دا چونکہ لکھ کم دی یو این تر دریو روپو پوری کلیو خود اوس پوری پتیر ډیر مودہ کی دی انجینر فور نو زیات زیات سی دا پي ورز معنی وشو سهار د پټرول او بیا د شپې نا وخته د سی انجینر خو نو یو روپو نه تر دریو روپو پوری پدې کې د مورو نه خو مختلف دی پنجاب کې تقریبا دو روپو پوری اسلام آباد کې اوس په سی زیات سی دی او خیبر پختونخوا کې د غشن دی وی وی نیم روپو پوری او د غشن سی کې هم او بلوچستان کې مدري هر سنه روستو دا د کم نه په کرایانو کې تر 15 فیصد پوری زیاتواله لاغله ټول ملک په کشمیر
زمون خبریال علم زیب خانو چې د اسلام آباد نه د ټلیفون د لارې ریپورت راکاو سم ورزو د افغانستان مزار شریف ښار ته د جمعې په ورځ په مزار شریف کې هغه مهال دولستنه وژل شول چې پاریدلو مظاهره چیانو په دې ښار کې د یونامه پر دفتر يرغل وروړ د مظاهرې د امریکا په یو کلیسا کې د قران پاک پر سوځولو د اعتراض په توګه راپورته شوې وي افغان ولسمشر حامد کرزی د بهرنیانو وژنه په کلکه غندلې ده او دا د اسلام او افغاني دودونو خلاف کار بلل دي په دې اړه نور تفصیل زمون همکار نقیب الله متنوال ل افغانستان نه راکوي
تیر ورځ د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار کې د جمعې لمانځه وروسته ل روزي او نورو جماعتونو څخه زرګونو خلکو لارین وکړ او د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې کلیسا د پادری لخوا په کلیسا کې د نه د قران عظیم شان د یوې نسخې سوځول یو غندل خو وروسته لارین بیا په تاوتریخوالي بدل شو لاریون کوم کوچ دی امریکا پر ضد شوارونه ورکول په دغه کار کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه په لوري ولاړل پر دفتر یې د کانو او تیګو گزارونه وکړل او بیا یې د دفتر له ساتونکو وسلې واخیستې او هغوی خووهل او وروسته یې وربندې ډزې وکړې په شمال کې د درې سوه درې په امیر ژوند د پولیسو د قوماندانۍ ویاند لال محمد احمدزی وایي چې لاریون کوونکو د یونما د دفتر لستنه بهرني کارکونکو ورجلی د نوموړي په خبره چې لاریون کوونکو د تلورو موټرو په ګډون د یونما دفتر ټوله ودانی هم وسوځوله خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان زمری بشری وایي چې په دې پیښه کې اووه تنه بهرنیان وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي د بشری په وینا چې په دې پیښه کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او لشلو زیات نور ټپیان شوي دي چې د دوی په خبره مظاهره کوونکي وو
هفت نفر خارجي کشته شده که
اووه نفر بهرنیان وژل شوي چې په بلخ کې د یونما دفتر کارکوونکي او ساتونکي وو څلور ملکي کسان وژل شوي چې د مظاهره کوونکو په ډله کې وو او لاریون یې کاوه ټپیان هم په دواړو طرفونو کې شته دوه تنه بهرنیان دي چې د یونما دفتر کارکوونکي دي او دویشت تنه نور ملکي وګړي دي چې په غالب ګمان مظاهره کوونکي وو او مظاهره یې کوله دا په داسې حال کې دا چې نن سهار څو تنو وسلوالو د کابل ښار ختیځه برخه د پلیچرخي په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو فونیکس په نوم کمپ برید وکړ د کابل پولیسو یو سل یو اسمایي ځون قومندان جنرال ایوب سلنګي د پیښې د تایید تر څنګ وویل چې په دې پیښه کې دوه ځانمرګو برید کوونکو د کمپ په دروازه کې ځانونه الوزولي او درېیم یې ژوندی نیول شوی او همدارس په دې پیښه کې یو ملکي وګړی هم وژل شوی دی خو بهرنیو ځواکونو ته یې د زیان او مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل د جنرال سلنګي په خبره چې اوس وضعیت آرام او په کنټرول کې دی خو وسلوال طالبان وایي د دې اوو تنو په یاد کېم بریټ کړه او په خبره چې نخته لا هم روانه ده
و موریدل چې په مزار شریف کې پاریدل مظاهره چانو د یونما پر دفتر بریټ کړه او دولستنه وژل دي د جمعې په ورځ په مزار شریف کې د یونما پر دفتر حمله او د دې دفتر د بهرنیو کارکونکو وژنې د نړۍ د غنو مشرانو اعتراضونه راپورته کړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون او د نېټو د تړون سرمنشي اندرس فوګ رازموسن په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو پر دفتر يرغل په کلکه غندل دي د پیښې په اړه حال زمونږ همکار اجملان په خپل ریپورت کې وړاندې کوي
د جمعې په ورځ په مزار شریف کې د یونما پر دفتر د مظاهره چیانو خونړی برید د ملګرو ملتونو ټول سازمان لړزولی دا په 2003 سوي کال کې په بغداد کې د ملګرو ملتونو پر دفتر له درنې چاودنې چې په کې د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په ګډون ګڼ کسان وژل شوي وو وروسته د دې نړیوال سازمان لپاره تر ټولو درون گزار دی د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون چې دا مهال په نایروبي کې دی د مزار شریف د پیښې په اړه وویل دا یو بزدلانه برید وو او په هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما هم په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو د کارکوونکو وژنه په کلکه غندلې په یو بیان کې باراک اوباما د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او هغوی ته یې تسلیت ویلې نوموړي د افغانانو په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارکوونکو د کارونو ستاینه کړې چې د نوموړي په وینا د افغانانو ملاتړ کوي او د یو پیاوړي افغانستان د جوړېدو لپاره کار کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دا پیښه غندلې او ویلي دي د ملګرو ملتونو سره به په هره بڼه مرسته وکړي څو خپل کارکوونکي خوندي کړي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر ویلي موږ په دې باور یو چې د قران سوځول یو ناسمه کړنه و چې موږ یې پکله کړه د وو پروخانه ټکو وایو چې دا ناسمه کړنه د وی وړې ډلې کار و او په هیڅ ډول د اسلام په اړه د امریکا د خلکو د نظر څرګندوی نه ده. د ناتو سرمنشي انډریس فوګ راسموسن هم په یو بیان کې په مزار شریف کې دوی نامه پر دفتر برید غندلې نوموړي ویلي په مزار شریف کې دوی نامه پر دفتر برید چې په ترس کې د دې ادارې څو کارکونکو ووژل شول په سخت ټکو کې غندم. د برید قربانیانو د افغانانو سره د یو خژوند په جوړولو کې مرسته کوله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې دا پیښه غندلې او په افغان حکومت او په افغانستان کې په میشتو نړیوالو ځواکونو یې غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د مامورینو د خوندیتوب لپاره دې ضروري ګامونه پورته کړي.
تاسو زموږ غږ د مشال ریډیو نه اورئ. لوې دمې وروسته د پاکستان د کرم ایجنسۍ له حالاتو مو خبرو.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
په کرم ایجنسۍ کې ځایي خلکو د حکومتي عملیاتو خلاف مظاهره کړې ده او دوی تور لګوي چې حکومت د وی غاړې ملګرتیا کوي او د بلې سره د میرې مور سلوک کوي. په یاده شوې سیمه کې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ نښتې وخت په وخت روانې وي، خو په دې وروستیو کې د ملک وارث خان افریدي په مشرۍ کې یوې قبایلي جرګې د دواړو ډلو ترمنځ د سولې تیږه یا ډبره ایښې وه، خو داسې ښکاري چې لا هم حالات په سیمه کې توژن دي. زموږ خبریال طارق اورکزی د نور تفصیل سره.
په کرم ایجنسی کې د انتظامیه له خوا د کاروایي خلاف خلکو احتجاجي مظاهره کړې ده. په مظاهره کې ګڼ شمېر خلکو برخه واخیستله او د حکومت خلاف نارابزي وکړه. یو مظاهره کوونکی مشال لډیو ته وویل چې په کرم ایجنسی کې واقعیات وروسته یوې ډلې د حکومت مرسته خو کړې ده، خو ولې بلخوا حکومت د معاهدې خلاف ورزي کوونکو خلاف کاروایي نه دی کړې.
جی مونږ دا مظاهره په دې باندې وکړله چې وارث خان افریدي چې کوم دی د جرګې ممبر چې دی که نه، هغې مونږ ته نوټس رسولی او په دې بګن کې یوه واقعه شوې وه چې نومنوم افراد هغه واقعه کړې وه. په هغې باندې لکه نوټس رسولی چې تاسې په سب دین کې اندر اندر کوم کورونه دي دا به خالي کوو، دا مونږ مسمار کوو. دې نه مخکې توری قبیله چې کوم دی هغې اته خلاف ورزیانې کړې دي، اوسه پورې حکومت مغې خلاف څه ایکشن نه دی اخیستی شوی. حکومت لګیا هغې په وجود مونږ باندې ایکشن خلی او مونږ چې کوم بګن کې بیلې والی یو مونږ ورته شل کسان قیدیان هم ورکړي دي، خو اوسه پورې د حکومت د هغوی خلاف څه کاروایي نه دی کړې شوې.
د مظاهره سرپرستی کوونکی کاریتاج مونږ ته وویل چې د بګن علاقې خلک تیر شو واقعاتو کې کاکړ نه دي او حکومت د معاهدې خلاف ورزي کوونکو د دواړو ډلو خلاف یو شان کاروایي وکړي.
مقصد دا مظاهره نه داو سدالته د مو شیا او سنی مخبل مانځ کی حکم اختلافات دی، جنگ دی او جګړه دی، نو هغه کی بار بار معاهده کیږي او بیا دا معاهده خلاف ورزی کیږي. نمودا حکومت نه دا اپیل دی چې د معاهده خلاف ورزی کیږي، دوړو طرف ته چې څوک هم کوي سزا په کور دی، یک طرفه کاروایی نه کوي، حکومت لګیا دی یک طرفه کاروایی نه کوي. د مو مخالف طریق څه دی غلطي وکړي هغه ته سزا شته نو جیل شته دی، او موږ څه مملي باندې غلطي کړی هم نه دی، بل چانه معلوم افراد یو کار کړی دی او حکومت لګیا دی د مو خلاف حکم د ایکشن خستري کاروایی کوي، نو دا هغه خلاف دا مظاهره مو کړی.
یاد دی چې تیر 15 مارچ باندې د پېښور نه پاړه شناتا تلونکي مسافرو گاډو باندې نامعلوم وسله والو لخوا د کرم ایجنسی په بګن سیمه کې برید شوی و چې پکې د حکومت د وینا تر مخه درې کسان مړه او 15 زخمیان شوي وو. په دې برید کې وسله والو د اهلي تشي ډلې تر 2 پورې کسان هم اغوا کړي وو چې لا تر اوسه پورې نه دی راخلاص شوي. د دې واقعې نه وروسته د اهلي تشي ډلې خلکو حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د اغوا شو خلکو د راخلاصېدو لپاره او د امن معاهدې باوجود د ورانکاري واقعاتو خلاف حکومت دې کاروایی وکړي. پولیټیکل انتظامیه د علاقایي ذمہداری د قانون په توګه د بګن علاقې خلاف کاروایی شروع کړې ده. سپکې د خلکو گرفتاری سره د پولیټیکل انتظامیه د وینا تر مخه په سیمه کې دورانکاري واقعاتو خلاف د اپریشن کولو فیصله هم کړې ده. طارق اورکزی، مشال رادیو، کرم ایجنسی.
مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوریدونکو، تاسو که زمونږ ویب سایټ ته سرخ کاره کوئ نو دغه ټولو رپورټونو لیکلې بڼه تاسو هلته کتلی شئ، ښایسته تصویرونه هم کتلی شئ. همدا شیبه زه د سکرین د لارې خپل ویب سایټ ګورم. تاسو که ورته سرخ کاره کوئ نو د روغتیا او درملنه پروګرام کې به واورئ چې د وینې فشار څه شی دی او درملنه یې څنګه کیدای شي. د دې تر څنګ د سندرو امیل پروګرام هلته پروت دی، تاسې پکې اورېدلی شئ چې منیر سرحدي سارندغه غږونکی اوس هم د موسیقۍ نړۍ کې ژوند دی. د دې ترڅنګ د مشال تر رڼا لاندې باس کې به ووري چې لوبه په امن راوستو کې څه رول لرلی شي. او په پلوشه پروګرام کې زما همکاره تاسو لپاره دا رپورټ لري چې باچا زرنجانې په خپل خواږه غږ تل د خلکو زړونه ګټلي. د هغې د ژوند او کار په اړه تاسو رپورټونه اوریدلی شئ. خو اوس نور رپورټونه. د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه بازار زخخیلو کې د ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې لشکر اسلام او ځایي خلکو ترمنځ د اختلافاتو د بیا پیدا کېدو وروسته نښتې پیل شوې دي چې ویل کېږي په ترس کې شاوخوا ته تنه ژوبل شوي دي. په دې اکله نور تفصیل له خیبر نه فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسۍ لرې پرتې سیمې بازار زخخیلو خلک د لشکر اسلام ډلې پر ضد راپورته شوي دي. او په دې سیمه کې د لشکر اسلام ډلې چې مشري منګل باغ کوي د دوی او د ځایي خلکو ترمنځ انخطې هم پیل شوي دي او په یو بل باندې د لوی وسلو سره بریدونه کوي. د ځایي سرچینو د وینا تر مخې اوسه پورې په دې انخطو کې څه شاوخوا اته تنان ژوبل شوي دي او د نور زیاتې مرګ ژوبلې اندېښنې هم پکې څرګندېږي. سرچینې وایي چې د لشکر اسلام ډلې نه د بازار زخخیلو څانګې څه قمندانان بیل شوي دي او د منګل باغ سره اختلافات پیدا شوي دي. په دې قمندانانو کې د زخخیلو غونچګل او داسې نور قمندانان شامل دي. د دغه اختلافاتو نه پس دوه میاشتې وړاندې د منګل باغ ډلې د زخخیلو بیل شوی قمندان غونچګل وتښتولو او اوس هم ورسره په قید کې دی. همدارنګ څو ورځې وړاندې په دې سیمه کې د مولانا هاشم په نوم یو تن ووژل شو چې ځایي خلکو یې د وژلو تور په لشکر اسلام ډله باندې ولګولو. د زخخیلو سیمې سره تعلق لرونکي او د منګل باغ پخوانی قمندان غونچګل د تختولو په دې سیمه کې د مولانا هاشم د وژلو نه پس ځایي خلک د لشکر اسلام ډلې پر ضد راپورته شول او په دې سیمه کې د منګل باغ د پلویانو پر ضد جګړه پیل کړه چې لا هم دوام لري. او د ځایي سرچینو په وینا په دې سیمه کې د منګل باغ د پلویانو په مرکزونو باندې بریدونه هم ترسره شوي دي. د خیبر ایجنسۍ په بازار زخخیلو سیمه کې د لشکر اسلام ډلې او د زخخیلو ترمنځ د انخطو د پیل کېدو له امله په دې سیمه کې د امنیت وضع یو ځل بیا مخ په خرابېدو ده او ولسي وګړي د مشکلاتو سره مخ کړي دي او ځینې خلکو پکې د دغه سیمې نه د وتلو تابعا هم کړې ده. د ذکر وړ ده چې بازار زخخیل د خیبر ایجنسۍ د لوړګي تحصیل نه شاوخوا 15 کیلومتره فاصله باندې د افغانستان پولې ترڅنګ پرته یو غریزه سیمه ده او د ځایي خلکو په وینا په دې سیمه کې تیر کال اولنی ډرون یا امریکایي بې پیلوټ الوتکې برید هم ترسره شوی و چې یو شمېر وسلوالو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې وه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د قبایلی سیمې خیبر نمو رپورټ اورید. د قبایلی میرمنو په اړه وسته رپورټ لرو. په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د ښځو حقونه خوندي دي. دغو سیمو کې ناسم دودونه، کلتور او که قانون آیا برلاسه دی؟ آیا اوس هم دلته د غیرت په نوم ښځې او جنکۍ وژل کیږي؟ د دغو ټولو پښتنو د ځواب لپاره د حسیبې شهید رپورټ اورو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمېر ډلې په دې نظر دي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د ښځو او نجونو حقونه ډېر خوړل کیږي. په دې هیواد کې د ښځو د یوې خپلواکې ادارې عورت فاونډیشن د خیبر پښتونخوا د څانګې چارواکې رابعه وایي په قبایلی سیمو او د خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې د طالبانو د هلو ځلو له زیاتېدو سره د غیرت په نامه د ښځو د وژنو پیښې هم زیاتې شوې دي او ډېرې پیښې یې پټې پاتې شوې دي.
زیاد شو خو اوس دی انڈر دا کور آف تالبنائزیشن زیاد کیږي اور دی تا اغیرت پنم قتل رپورٹڈ کیسز مونږ ته مخامخ نه راځي خو زیاد تر دا سه کیسز راشي چې طالبان مړه کو یا وژنو لو یا سر اغیر کیسه باندې یا هلته میڈیا ایکسس نشته
په سیمه کې. دولت فاونډیشن ادارې په وینا لنجونو او میرمنو سره د زور زیاتی د پیښو د ډېرېدو یو اصلي سبب دا دی چې د خلکو دود او رواجونه تر قانون برلاسي دي. خو د انساني حقونو د یو تنظیم او د ښځو د چارو د حقونو فعال سمر من الله وایي چې خلک په خپلو رواجونو کې دومره ژور تللي دي چې ان ښځو او نجونو ته حق حق هم نه ورکول کیږي چې دین ورکړی دی.
اسلام یو زنانه له ورکړي نو زمونږ چې کوم کلتور دی، زمونږ چې کوم دا سیمه ده، په دې کې یوې خور ته یا لور ته هغه حق نه ملاویږي. اخیا هغه ټولو کې غټ مثال زمونږ مخې له چې کوم راځي هغه دی په وراثت کې چې د دې کما برخه دا یا حصہ دا هغه دې له څوک نه ورکي او هغه کوم داسې مرګونه زموږ مخې له راځي څنګه چې بمبردان کې دومره ځلې شوي دي چې یوې خور خپل رور نه په وراثت کې حق غوښته دی کوم چې د دې خپل حق دی اسلام مولا ورکړی دی نو ډېر ځینې داسې کیسونه دي کوم کې چې دا جنای چې دا دی یا مړه کړی دی یا په دې تور لگے دلے دے یا سب بل طریقے کے دل اظہار ور کڑی دی
پتا سے حل کچے د خزو د حقونو لپاره قوانین هم جوړ شوی دی نو بیا سرنګ د خزو د حقونو د تر پخو لاند کې دو پیخي په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې زیاتیږي په دې اړه بیا هم بی بی سمر وای چې ل قانون سره په یشمیر کې سنو کې مرسته نکېږي
دا چی په خیرت پنوم کې چې کم مرګونه کیږي به میرمنو یا په سوری کې په بدو کې یو جنای په زور ورکړی کیږي یا دشمن کورلا نو دا غټول خبرې دي یا کیسونه دي کم چې کلوم چا مخیله ناراضي پولیس کې نه رپورٹ کیږي
عورت فاونډیشن هر کال په پاکستان کې له خزو سره د زور زیاتی د پیښو رپورت خپروي او د دې ادارې په وینا روان کال د غیرت په نوم د مرګونو او په بدو کې د نجونو د ورکولو پیښې زیاتې شوې دي دغه اداره وایي ک چرته تیری کوونکو ته سزا ورکړل شي نو بیا دا هیله شته چې دا پیښې راکمې شي شپږ کاله وشول چې په پاکستان کې د بدو د ورکولو لپاره قانون جوړ شوی دی خو سمر من الله د قانون د پلي کېدو او د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره له مشال رادیو هیله وکړه چې د خلکو د فکر په بدلون کې ونډه واخلي
قانون رومبی زل جوړ شو کم لاندې چې څوکوم یو جنای په بدو کې به ورکې نو هغه له درې نه لس کال هغه کسته سزا ملاوي دی شي نو دا یو مثال دی چې تاسو څه ایشو باندې عمله کندې کوشش وکړي یا خلکو پورې هغه آواز ورسوي څنګه چې تاسو نن دا پروګرام کړی دی نو هغه سره نه صرف چې سوچ کې تبدیلی یا بدلون راتلی شي بلکې قوانین هم جوړې دی شي
د سی بی شهید رپورټو چې د سمر من الله په غږ پای ته ورسېدو سم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو اکثر ورسپانو نن د پېټرول او د نرخونو د زیاتوالي په اړه سرمقالې لیکلي زمونږ همکار ریاض مساخیل له اسلام آباد
نن د انګریزي او اردو ژبو اکثر ورسپانو خپل اداریا د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په زیاتوالي لیکلې ده د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریا کې لیکلي دي چې دا څه نوې خبره نه ده چې د تیلو په نرخونو کې زیاتوالي راغلي دي ځکه چې منځي ختیځ کې د اړیګړي با ارومرو دا نتیجه را برسېره کېده او د دې اثر به په پاکستان لوېدو دغه شان آج ورسپانه وایي چې نرخونو کې د اضافه رستو حکومت په مختلفو ورسپانو او چینلو کې د نورو ملکونو نرخونه هم ورکړي دی او خای چې پاکستان کې د موجوده اضافه باوجود هم د پاکستان نرخونه د نور ملکونو نه کم دي ولې د اضافه نه وړاندې او پېټرول پمپونو کې د تیلو خرڅول بندول یو عجیب خبره ده باید چې حکومت دې لړکی ګامونه پورته کړي او دا چې د تیلو نرخونو کې د اضافه رستو دي د نورو سیزونو په نرخونو کې د خپل اندې د اضافه د مخنیوي لپاره هم اقدامات وکړي دغه شان ایکسپریس وسپانه لیکي چې د حکومت لخوا د نه نه تر 10% پورې اضافه د حکومت د ناکامه پالیسو او نړیوالو مالیاتی ادارو سره د کړې لوزنامو نتیجه ده او پکار ده چې داسې پالیسي جوړې کړي شي چې ورسره عام ولستا اساني او فایده ورسي ځکه چې ولست د وړاندې نه د ډېرو ستونزو او کړمو سره مخ دي د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز خپل اداري کې لیکلي دي چې 13 ورځو کې د برتانیې لخوا جاری شوی کلیز رپورت چې په 350 پاڼو اړو پکې لس پاڼې د پاکستانی حکومت او ادارو په حق لدی اداریا د رپورت په حواله لیکي چې پاکستان کې کرپشن انتها ته رسیدلې دي اخلاق الته پکې ډیری دي عدلیه کمزور ده زنانو ته حقوق نه ورکړي کیږي او اقلیتونه د یرخکار دي اداري لیکي چې په میډیا بندیزونه دي او پیمرا په هغه چینلو پابندي لګوي چې حق خبره کوي یا د حکومت غلطه ولستا پډاګه کوي په جیلونو کې د حد نه زیات کې دیان دي چې د خپلو مقدمو په انتظار ناشتي مخکې وایي چې پولیس ته شکونو په بنیاد خلک نسی او عدالت ته د وړاندې کولو په وخت ورسره ثبوتونه نوي نو ځکه هغوی بریشي دا شان سم خلک یریږي او خراب بیغمه ګرځي. اخیره کې اداري وایي چې د دې هر څه د پاره یو مضبوطه اداره د زړه د اخلاص کوشش او زلور خلک پکار دي چې دا نظام سم کړي. د مشرق ورځپاڼې اداریا د پېښور سره تړلې نیم قبایلي علاقو په حق لده او وایي چې د پېښور خوښه سیمې لکه بډبیر، شیخان، ماشوخیل او سلیمان خیل وغیره حالات ډېر زیات خراب دي او د دغه سیمو خلک د ترهګرو په رحم کرم دي. اداریه وایي چې دا سیمې د ترهګرو د ولکې نه وستو او په دې د خصوصي پاملرنې ورکولو ضرورت دی، ځکه چې دغه سیمو کې حالات ورځ په ورځ خرابېدو اړخته روان دي.
د مشال همکار ریاض موساخیل په اسلام آباد کې اوس هم یو نیمه بجه کېدونکې د عبدالحی کاکړ سټوډیو ته راغلی تا استا د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان ولسمشر د پیپلز پارټي بنیادی شدونکو ذوالفقار علي بټو د کیس د بیا خلاصولو لپاره بیګا په یو آرډیننس لاسلیک کړی. نن په کورم ایجنسی کې په لسګونو کسانو د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. په بلوچستان کې د لادر کسو بلوچستانو کورنۍ نن د اسلام آباد په لور ټرین مارچ پیل کړی دی. د لیبیا حکومت د باغیانو د اوربند وړاندیز رد کړی دی او تازه رپورټ هم دا دی چې افغان چارواکي وایي چې نن په کندهار کې په امریکا کې د یوې وړې کلیسا لخوا له رپورټونو سره سم د قران پاک د سوزولو په پیښه د احتجاج پر وخت څلور مظاهره چان وژل شوي دي.
عبدالحی کاکړو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړ، تاسو زمونږ غک د www.mashalradio.com نه هم نیخ پنی غاوریدل شي. اوس هم رپورټونه د اپریل د میاشتې ل 15 می په ټول پاکستان کې د کورونو شمیرنه یا خانه شماري لړۍ پیلېږي چې تر 19 اپریل پورې به دوام کوي. خانه شماري کې د برخې اخیستو په موخه او د دې د اهمیت په اړه کراچۍ کې په پښتنو کې د شور د پیدا کولو په مقصد د پښتونخوا ملي عوامي پارټي په قربتوب یو سیمینار جوړ شو چې تفصیلي زموږ خبريال ظفر کریمي راکوي.
سیمینار ته وینا کوونکو ویل چې هر څوک وای کراچۍ د پښتنو لوی خار دی او دلته څلوېخ لکه پښتانه اوسېږي، خو د کراچۍ پښتانه په مردم شماری او خانه شماری کې دلچسپي نه لري، نو ځکه په خار کې د پښتنو لیکل شمیر بیخي کم دی. د سیمینار د اهمیت په اړه د پښتونخوا میپ صوبایي مشر اکرم شاه لاله مشال ریډیو ته داسې ویل:
په بدقسمتۍ سره نه یوازې په کراچۍ کې بلکې په ټول ملک مردم شماری د اوټو د شناخت کارت په پښتانه سره په ټول ملک زیاته روان او بیا بالخصوص په کراچۍ. نو دا چونکه ډیر اهم مسله ده، خانه شماری ولې په دې باندې بیا مردم شماری تړلې ده، د سر ووټر لیست تړلې ده، د سر الکې تړلې ده، د سر زموږ ټول ځوان تړلې ده، نو په دې وجه باندې موږ ملګرو دا همت کړی وو چې نن دلته د مختلف سیاسي جماعتو، سماجی تنظیمو، اتحادونو، د مختلف قشرونو څخه د سوسایټي دا غو میټینګ را غوښته وو. نو نن موږ صرف یو نقطه ایجنډا وا ادي سو 1 پوینټ ایجنډا وغه دا وا چې په کار دي چې موږ پښتنو کې دا بیداری پیدا کړو چې دوی دا د خانه شماری چې له 15 اپریل نه بیا تر 19 اپریل پورې بکیږي، چې په دې کې دوی برخه واخلي چې د چا کور د چا دغه پاتې نه سي د خانه شماری.
سیمینار کې د ټولو ګوندونو او اتحادونو د استادو یو ګډه کمیټه جوړه کړه شو چې دغه کمیټه به د خار په بیلابیلو پښتون میشتو سیمو کې کوڅه په کوڅه ګرځي، اعلانونه به کوي او په دې توګه به خانه شماری کې د دلچسپي اخیستو په مخه خلک اچوي. سیمینار ته وینا کوونکو ویل چې کراچۍ کې میشت نور قومونو په څیر پښتانه هم یو قام دی او پښتانه هم په دې خار دومره حق لري څومره چې نور قومونه لري، او د خپل حق اخیستو اولنې پاټ کې دا دی چې باید پښتانه خانه شماری کې برخه واخلي او خپل وجود ثابت کړي. سیمینار کې فیصله وشوه چې راتلونکي کې به کراچۍ ښار کې میشت پښتنو د ګڼ شمېر نور مسلو د حل په مخه هم دغه ډول سیمینارونه رابلل شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د ظفر کریمی رپورٹ ما اوریدونکو تاسو کوم ته ایمیل را لګول غواړئ نو زموږ ایمیل اډرس ته mashalradio@rferl.org. mashalradio مونږ داسې لیکو MASHALL آر اے ڈی آئی او امدا شیبا زما د کمپیوټر د سکرین په وړاندې یو ایمیل د مونږ ته د کندهار نه یو اوریدونکو را لګلې دی وی د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلام او خیچاره په دې هیله چې روغ او جوړ به ز په کندهار کې د خبريال دند په غاړه لرم او دلته د زنو رسنایو سره کار کوم خو د مشال ریډیو انټرنیټ پانه چې مکلو کتل نو واقع دا سیس په کیو چې زمونږ د هیلو سره سمون خوړو سوال دا دی چې دا ریډیو په کندهار کې ولې نشریات نه لري او خبريال په کندهار کې شته او کنه نو ګران اوریدونکو تا ته ووایو چې مونږ په کندهار کې نه خو په افغانستان کې خبريالان لرو او دا غوي مونږ ته شیبه په شیبه د افغانستان د حالاتو په اړه ریپورتونه را لېږي او مونږ دا غوي په مټ باندې دغه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو د اوریدونکو جاوید تنویر نومي تاسو هم مونږ ته ایمیل را لېږل شي اوس هم یو ریپورت سکیورټي ګارد د ژوند او ستونزو په اړه یو ریپورت لرو امنیتي ګارد یا چوکیداران له بیلا بیلو امنیتی کمپنیو ګیله کوي چې د خطرونو سره سره دوی 12 ساعته کار کوي خو د دوی تنخواګانې ډېرې کمې وي په دې اړه درته د مشال ریډیو خبريال فواد علي شاله په خبر نه ریپورت لري
ټول ملک کې د کړکېچنو حالات لکبلا نن سبا بانکونو پرایویټ کمپنو او د کورونو د حفاظت لپاره د پرایویټ سکیورټی ګارډز یا څوکیدارانو خدمات اخستې کیږي اول به خلکو د خپل کلو نه کسان د څوکیدارې د لپاره خاډیو تر اوستلو یا به دا کار پنورو ادباری کسانو کولو خو نن سبا ځای په ځای د دغه مقصد د لپاره پرایویټ کمپنی جوړې شوې کومې چې خلکو ته څوکیداران یا سکیورټی ګارډز ورکوي خو د دې سکیورټی ګارډز یا څوکیدارانو په سر چې کومې پیسې د دې کمپنۍ اخلي دا غي ډېره کمې سات دې سکیورټی ګارډز ته د تنخواه په شکل کې ورکول شي دا څوکیداران یا سکیورټی ګارډز په میاشت کې ډېر شورا ذکر کوي او هر ورځ دوی 12 غنټه په ډیوټي وي او د دای اجرت دیتا د میاشتې 15000 نه تر 6000 روپو پورې ملاويږي مسلم خان چې یو پرایویټ سکیورټی کمپنی زم د پارا د څوکیدار یا سکیورټی ګارد په توګه کار کوي دی وایي چې د سکیورټی ګارد ژوند ډیر ګران وي
زخ جی رازم نے دی ورسک میں چنا ہے نا کنا او کریز منگ لگی اویا روپے 50 منٹ مزل منگ یوزے کی پیدل وہ 50 منٹ بلزے کی وہ پیدل مزل زمنگ دا غاری او دل کی لگا مطلب دا چیر اٹھے خرچم شدل کی دو خرچے دی وجہ منگ کل دریش وروز تیر کو کل دوش وروز تیر کو چ منگ جیار بس منگ تل کا دغ بچت دا خرچو بچت منگ ترا ش جیار منگ دل کی مطلب کمی خور کنا
مسلم خان زیاتوی
وسم رات داری وقتی سار رسی دو زل ٹیلیفون شج بیماری دے رہا تھا او بیماری لے ملا کتلی شو بس مجبوری رہ دل کہ پراتی ورتا نہ سو
د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د کمپنۍ د طرف نه د سو کې دارانو ته د ډز کولو اجازه هم نشته
نجر ډز خو سو اجازه مخت نه او دار تلاوی چې یره ډز دی وکړ یا د سو ویشته زخمی دي کنه مطلب خپل ذمہوار موږ دي ذمہوار نه از موږ دی پرایویټ کمپنو کې دا سیستم دی
ممتاز گل یو بل سیکیورٹی گارڈ وای چې د دینو کرېله کبل د دای کورنې ژوند هم متاثر کیږي
د کور د خرڅو د وزن ملک مون سره ماشومان خبرې کین او هم په مون باندې بدلېږي کبال بس کوي هم په مون باندې بدلېږي ولې چې مونږ د اغیر اغا حقوق او د اغیر اغا سندغه خرچې د اغیر دغه مونږ نشو پوره کوله ولې چې اغیر زمونږ په تمام باندې ناس چې عرب لا به مراشر علی به روپیا راکی یا 100 روپیا راکی 500 روپیا راکی بعد بچي خزه بیا غوي اوړه بروړي یا مل سبزی وروړي مونږ ولې دینه تستور ور نو خامخه بدې د وزن ملک په پکور کې مر وخت
عمران علی چې د هنګو سی دن کې دے او دلتا په پرایویټ کمپنی کې سکیورټی ګارد دے وای
بعد 6000 روپے کې بزش پورز لګیم او تقریبا 30 روپے 40 روپے ضرورت خورم بس کلم نهارم د وسار نو خورم بس بیا نهارم بیا تقریبا د شپې 12 بجې ضرورت خورم یا 11 بجې ضرورت خورم بس بیا د 20 روپے سړی نن سبا کړه ملې شي نو بس نه مړی کې بس په نهارو خېټو لګیو
دغه د امنیتی چارو څوکیداران یا سکیورټی ګارډز خو د خلکو حفاظت کوي خو دی وایي چې دی د پاره خپل حفاظت ګران دی ځکه چې که یو طرف ته دی ته په غل یا په ډاکو د ډزې اجازت نشته نو بل طرف ته غریبۍ هم د دی ملاګانې ماتې کړي دي فواد علی شاه مشال ریډیو پېښور
تاسو د فواد علی شاه رپورټ اورید. اوس که تاسو په کارخانو بازار کې او غواړی چې د تورخم طرف ته لاړ شئ، همداسې بس تاسو ګاډی جمرود نه تیر شوی او د خیبر د دروازې نه تیریږي، نو لږ تم شئ او زموږ د خبریال فرهاد شینواری نه د باب خیبر یا د خیبر د دروازې په اړه د خوندور رپورټ واورئ.
د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې په پاک افغان لویالا را جوړه شوې دروازه چې باب خیبر ورته وایي یو تاریخي ارزښت لري. دا دروازه نه یوازې د خیبر قبایلي سیمې په جنګلو ده، بلکې د غونډې خیبر پښتونخوا یو نخا ګڼل کیږي. د خیبر درې په دې لار باندې یو شمیر پخواني جنګیالي، یرغلګر او فاتحین تلی راغلي دي او د پیړیو راهیسې د افغانستان او منځنۍ آسیا سره د تجارت او د تګ را تګ د پاره کارول کیږي. د دغې لارې د تاریخي ارزښت په بنیاد د پاکستان پخوانی ولسمشر فیلډ مارشل محمد ایوب خان په 19 جون 1903 کې دغه دروازه جوړه کړه چې زیاتره پکې د خیبر کاڼي استعمال شوی دی. د دغې تاریخي دروازې باب خیبر په حق لباندې د جمرود سیمې یو څو اوسیدونکي مشال ریډیو ته وایي.
ما جی عرف نامه دا خیبر چې څومره اهمیت لري چې د انګریزانو له شکست ورکړی شوی دی، د دې باندې ډیر شیرشاه سوري غوندې خلک راغلي دي، تیر شوي دي، ډیر غټ تاریخي اهمیت اوس دې درې، نو هغه اهمیت برقرار ساتلو لپاره دا باب خیبر ورته جوړ کړو. نو دا هغه ریپرزنټیشن د خیبر اول کوي او بیا دې اهمیت خاطره دا ټول خیبر پښتونخوا ریپرزنټیشن کوي چې کوم حمله اور براتله او هغه شکست خوړل شکست خوردو دا ټول تاریخ لیکل شوی دی.
نوم مې نفیس افریده.
دا خو یو تاریخي مقام دی
په موجوده وخت کې، خو هم او په تیرو وختونو کې هم که نظر وکړی شي د دې لارې د اهمیت نه څوک انکار نشي کولی. د خیبر د درې چې کومه لار ده او د دې چې کوم اهمیت دی د منځنۍ اشیا او د تجارت او د تاریخ په حواله باندې او په هر موکو باندې تر دې پورې چې د جنگ په وختونو کې هم د دې درې اهمیت د جنه پټ نه دی.
حاجی اسماعیل جمرود، نو بس دا دغه علاقې پہچانم دی، دغه صوبې پہچانم دی کنه، او په دا باندې ډېر حمله اور تیر شوي انګریزانو سره جګړې او خو بعد په دغه باندې تیر شوي.
د دغه دروازې تر څنګ د سیلانیانو دپاره واړ واړ چمنونه او د ناستې ځایونه هم جوړ کړای شوي دي، او ورسره په یو دیوال باندې یو شمیر د سنگ مرمرو تختې لګول شوي دي چې د خیبر درې د تاریخ په هکله پرې معلومات لیکل شوي دي. د دغه تاریخي دروازې په هکله باندې په دې دروازه ډیوټي ورکوونکی د خاصدار ځواک یو تن وای چې په خوا بدل تکي د بهر نه هم سیلانیان راتلل، خو له اوس د امنیت ته خرابې وزې د لاسا راتګ نه خوښوي، خو بیا هم ملکی سیلانیان ورته زی راځي.
زمانو نور محمد دی او دلته ز خیبر خاصدار فورس کې يم. زما خو تقریبا دلته لس کال وشول. دلته خو په باب خیبر باندې یو جنډه لګېدلې او دوه پیتو پی لګېدلې، یو اوس اخ زیړتا او بل دی اخ زیړتا، او دا د پخو قانون نه جوړ شوی د خیبر کانی. پخوا خو به د ډېرو ملکونو خلک لړتلل، لکه امریکې شو، د برطانیې شو، انډینیا شو، ډېرو ملکونو نه، خو اوس په الحال بن شوی. نو بس اوس حالات خراب دي د دې وجه نه ناراضي، او مقامی خلکو د پاکستان کې کم د نینی خلک دي، دا ډېر راضي او ډېر د تاریخونه ګوري او ډېر خلک ول راضي، او ویډیو هم جوړوي تصویرونه هم وباسي. خپل مونږ ولا سہولت ورکو چې څوک راضي مونږ ولا سہولت ورکو.
دا چې د دغه دروازې نه لاندې په دې لاره د بهرۍ هیوادونو د سکوم کوم شخصیت تیر شوی دی او د خیبر درې سیلې کړه دی، په دې حق لراته د خیبر سیمې د تاریخي ځایونو ویان زعفران افریده وای.
نو دې ته خو کزه د توایم چې دنیا خلک راغلي دي، چاو کې اور لیډی ډیانا راغلي ده، کوفی انان دلته کې راغلي دي، ریچارډ باوچر راغلي دي، نو دا سیډیر شخصیت دي چې هغه دلته کې راغلي دي.
خیبر قبایلی سیمې ته د ننوتو دغه دروازه د تیر په څیر اوس هم ډیر ارزښت لري، او نن سبا پرې نه یوازې تجارت او د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی، بلکې په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو دپاره سامان وړونکي کاروانونه هم د دغې دروازې نه تیریږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوس هم یو بل کلتوري رپورټ پېښور آرمي سټېډیم کې د ګلونو یو نندارتون جوړ شوی چې موسمي ګلونه ورته راوړل شوي او نندارې ته وړاندې شوي دي. د دې نندارتون چارواکي وایي چې د ګلونو د دې میلې نه مقصد دا دی چې ولس ته د امن پیغام ورکړي. د مشال خبریال باز محمد عابد د ګلونو نندارې ته ورغلی وو او دا رپورټ یې پې جوړ کړی.
د ګلونو د میلې د انتظامی او تن چارواکي وایي چې د نندارتون نه مقصد دا دی چې خلکو ته د امن پیغام ورکړي.
سماجي نوم عبد دی. د دې ایگزیبیشن مین مقصد دا دی د امن یو پیغام ورکول غواړو. کسان د غیر ازیدا فیملی سره علاوه دي او دې کې موږ سره فوډ سټالز دي، هاندی کرافت سټالز دي او مختلف ورایټیز دي.
د پیښور زراعتي پونتون یو تن کارکونکي چې په دغه میله کې سټال جوړ کړي مشال ریډیو ته وویل.
وېسال مینوم دی. موږ د اګریکلچر نشر په خبرونه راغلی یو. دا شتارم لګول دی او د دې لپاره خلک راشي چې د لرونو کې خوشحالي راشي، چې دا غم د خلکو د زړونو لرشي، خوشاله شي، د ګلونو ته وګوري، د خار ته وګوري، دغه ته وګوري او د سپرلي موسم نه خخ کولی ګلونه دي.
د ګلونو د نندرتون ته ورغلی ول سوم خوخو دوه تنو یې مشال ریډیو ته وویل.
زمانم دی جی داوود جان ملاکن ایجنسی نه راغلی ما هریچن بنگلینا. دا پر چې کوم رالو او دا پروګرام مو کتو نو ډیر زبردست دی. سکیورټی په لحاظ سره، د نمایش په لحاظ سره، میوزک پکې شته او نور ډیر د ماشومانو لپاره پکې ډیر ښه پروګرام دی. موږ ډیر زیات انجوای کوو دا پروګرام. د هر چا زړه چې کوم دی هغه د غمونو نه ډک دی، د ماکی دی، ټول ملک چې کوم دی اړې ګړې دی، حالات خراب دي، انجوایمنت پکار دی. ولې چې غمونو ډیر ولیدل بس اوس خوشحالي پکار ده.
دا یو ډیر زیات ښه فیسټیول دی. د سپرینګ ویلکم کالو د لپاره دا ارګنایز شوی دی او موږ ډیر زیات دا اپریشیټ کوو. بس صرف او صرف ضرورت دی خبرې دا ایونت زیات نه زیات ارګنایز شي او زیات نه زیات کار وکړي.
د نندرتون جوړونکي وایي چې د ګلونو دا میله چې د مارچ په 13 نیټه پیل شوی د اپریل تر 3 نیټې پورې به دوام وکړي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
د آرمی سټېډیم نه باز محمد عابد رپورټ راکولو. اوس هم د سپرلی په اړه ناشناس یو سندره لري، جانان راشب، گلشن نوې بهار.
نان راش پگلشن نوی بہار دے دڑکائی میں بے قرار دے تماشے دے نیار یا نان راش پگلشن نوی بہار دے دڑکائی میں بے قرار دے تماشے دے نیار
بہار۔ د استاد ناشناس په واس کې تاسو سندره ورده اوس هم د لوب خبرونه لرو چې زما همکار بوریوال کاکړې تاسو د پاره جوړوي او په دې پروګرام کې تاسو د لوب او د لوبغاړو په اړه معلومات اوریدل شئ نو اورو 19 پروګرام د لوبو نړۍ
د لوبو نړۍ 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 نړۍ
د مشال ریډیو د لوبو د اونیز خبرونه اوریدو ته موزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم ستاسو د شیر وختیا په هیله په خبرونه پیل کو او په خبرونه کې بواوري د کرکټ د لسم نړیوال کپ ټولی لوبي پای ته ورسیده خو یوازې د فاینل لوبه نن د سریلانکا او هند ترمنز په ممبئی کې تر سره کیږي د دې لوبي په اړه یو ځانګړی ریپورت لرو له هغه وروسته بواوري چې د کرکټ په لسم نړیوال کپ کې کوم لوبډلې شلو بکړې و کوم لوبغاړي شلو بدلې او کوم بالر شبالینګ کړي و د دې پاړه هم یو ریپورت لرو او له هغه وروسته به له کوټ څخه په کوټه او شاوخوا سیمو کې د تر سره سو اونیز لوبو پاړه هم یو ریپورت درته وړاندې کړو له مشال ریډیو سره اوسئ درنو اوریدونکو د کرکټ د لسم نړیوال کپ لوبي چې د فروری پر 19 نیټه پیل شوی وي نن پای ته رسیدي تر اوسه 28 لوبي تر سره شوی دي چې 14 لوبډلو پکې برخه اخیستي و لا دې ټولو څخه د هند او سریلانکا لوبډلې په دې کې بریالي شوی چې د کرکټ د نړیوال کپ پایلو بي ته ځان ورسوي نن با د دې لوبډلو ترمنز د پایلو با د ممبئی په شار کې تر سره کیږي دا چې د دې لوبډلو ترمنز تر اوسه څومره لوبي تر سره شوی دي چا ډیری ګټلی او چا لږ ګټلی دي او د دې نننې لوبي په اړه د کرکټ پوهان څه نظر لري راځي چې په دې اړه دا ریپورت وورو
جیو کھلاڑی واه واه جیو کھلاڑی واه واه جیو کھلاڑی واه واه اڑے پڑے گھما کے
د کرکټ په لوب کې آسترالیا څلور ویسټ انډیز دوا پاکستان سریلانکا او هند یو یو ځل نړیوال کپ ګټلې دي د لسم نړیوال کپ د پای لوبي ته په وټولو لوبډلو کې هند او سریلانکا دي چې هند یې تر دې وړاندې دوه ځله پای لوبي ته وټلې دي په 1903 کال کې ګټلې او په 2003 کال کې بایللې وو خو د سریلانکا لوبډله یوازې یو ځل په 1996 کال کې پای لوبي ته وټلې وو او هغه ځلې نړیوال کپ ګټلې وو سریلانکا او هند له 1990 کال څخه راځي یو لبل سره لوبي کوي چې په مجموعي توګه سریلانکا له هند څخه ډیر لوبي ګټلې دي دی لوبډلو یو دبل پوړاندی 15 دیرس ټیسټ لوبي کړی دي چې 14 پکې سریلانکا او شپږ هند ګټلې دي او پاتې 15 لوبي بیل کوم نتیجې پای ته رسیدلې دي هند او سریلانکا په خپل منځ کې 128 یو ورځنی لوبي هم کړی دي چې اوش پته پکې سریلانکا او 50 هند ګټلې دي یوولس لوبي بیل کوم نتیجې پای ته رسیدلې دي د سریلانکا او هند لوبډلو یو لبل سره څلور شل اوریز لوبي هم کړې دي چې دوی پکې سریلانکا او دوی هند ګټلې دي د لسم نړیوال کپ په لړ کې هند او سریلانکا دواړو له اتو لوبو څخه وو ګټلې او یوې بایللې ده دا چې په پایلوبه کې به د کومې لوبډلې د بیټینګ څنګه شوي په دې اړه د پاکستان پخوانی لوبغاړي کبیر خان مشال ریډیو ته وویل
دواړو ټیمونو چې بیٹنگ دے هغه پرفارم کړي د هغه طرف نه د کپتان ورزونه کې لپاره دواړو پلان خلي کې دي د سریلانکا د انډیا طرف نه ټندولکر پرفارم کړي او سیواګ هم پرفارم کړي شات لانی بیٹسمنانو کې یوراج ورزونه کې لپاره دي نو زه دا وایم چې بیٹنگ د دواړو ټیمونو چې ده خو پورا فارم کړي او میچ په دواړو ټیمونو بیٹنگ میس کړي دي
د کرکټ په لوبه کې د بیټینګ ترڅنګ بالینګ هم هغه څه دي چې زیاتره لوبډلې په امرسته لوبي ګټي کبیر خان د هند او سریلانکا د لوبډلو بالینګ داسې پرتل کوي
د سریلانکا بلګ مونږ ته کې سپین بالینګ چې د انډیا نه تکړه ده په کاغذ باندې خو بیا ورسره سره چې ګورینو په ایشیاي ملکونو کې کوم بیټسمنان دي تاسو نار باندې خلوب کوي خو بیا هم د هند د بالینګ د سریلانکا د بالینګ سره موازنه کوي خصوصي تور باندې د سپین ډپارټمنټ کې د سریلانکا بالینګ ته
د کرکټ په لوبه کې د پیچ جوړښت هم د پام وړ رول لوبوي هر هیواد هڅه کوي چې د خپلې لوبډلې اړتیاو ته په کتلو سره پیچ تیار کړي دا چې د دې مهمې لوبې لپاره به پیچ څه ډول جوړ کړل شوی وي کبیر خان یې په اړه وایي.
دا چې دی یو ډېر غټ سوال دی، د هند پوره کرکټ بورډ لپاره یو ډېر غټ مسله جوړه شوې ده، دې لپاره چې دا دې باندې اصوب دې باندې تبصرې هم روانې دي. زما په خیال خو چې څنګه چې د بمبئی وکټ دی هغه سلو وکټي بیٹنګ لپاره موضوع وي، لګوم ته کې سپنران ته هیلپ کوي په دویم اننګس کې. د شپې نن سبا موسم هلته څنګه دی، هغه موسم لیا سره شپې کې که د شپې پرخه وشوله بیا بیٹنګ لپاره لږ زیات آسان شي. عمومي طور باندې چې دی په ون ڈے ٹورنامنٹ کے بدونا کا ٹورنامنٹ کے خیال ہند بخل بیٹنگ میں نے زیادہ انحصار کی نو ہند بخل بیٹنگ دبا رہے وکٹ خجوڑے جی زیادہ زیادہ رنزن ہو کہ وہ سری لنکا سے پریشر کرا والی
دی. ہر ست پر کتل سرا پشتن دادا چی دلسم نڑیوال کپ پا پائلو بکے د کوم هیواد د ګټلو امکان زیات دی، هند او کسری لنکا؟ کبیر خان مشال ریډیو ته په دې اړه وای
چې کله د دې ټورنامنت خبر سیمی فائنل تر ورسیږي یا فائنل تر ورسیږي دا بیا د پرشر لوب شي، او هغه ټیم چې کم سره کم ټیم په پرشر کې زیات خلوب وکول شي یا کوم څه لوبغاړي چې هغه پرشر برداشت کول شي نو هغه ټیم چې د پرفارمنس کوي هر څه خبر بیا پرشر تر راشي چې سړی په پرشر کې بیا بولینګ او بیټنګ څنګه کوي. د انډیا حق کې مثبت خبر دا ده چې هغه د په دې ټورنامنت کې د آسٹریلیا میچ گٹلی دے بیا د پاکستان نم چکم اوی د بار ډیر غټ میچ هغه گٹلی نه ای باندې بل پرشر اوس کم شي وی او زړه غزاب غټ شي مورال وی زیات اوچت وی. سریلنکا د پردای چې خپل ملک پر خلل بل ملک راغلو سریلنکا په انډیا کې دنه میچ نه دی خپل ټورنامنت په ټول ټورنامنت په سریلنکا کې کړی دی نو او هغه د بار په پچم مسله وی او بل کراउड هم مسله چې کراउड کې بداخل ټول دغه خلک خلاف دی انډیا په حق کې بوي نو سریلنکا په ډیر خلو بګینول به انډیا نه میچ گټی نه نارملی انډیا په ډیر خپل پوزیشن کې بده میچ.
د کرکټ د لسم نړیوال کپ پایلوبه د هند د ممبئی د شار د واکنډي په میدان کې ترسره کیږي. دا میدان په 1904 اویم کال کې تیار شوی وو چې اوس پکې د 45,000 کسانو چوکۍ جوړې دي. درنو اوریدونکو د کرکټ د نړیوال کپ لوبي به تاسو څارلې وي. دا چې ترننه پوری په تر سره سو 48 لوبو کې کوم لوبډاله ش لوبېدلې وه، کوم لوبغاړي ډېرې منډې کړې وې او کوم بالر شبالینګ کړی و، په دې اړه درته زما همکار ګولایاز د رپورټ وړاندې کوي.
په لسم نړیوال کپ کې 14 لوبډلو برخه اخیستې وه او تر فائنل لوبې وړاندې 48 لوبه ترسره شوې. په دې 48 لوبو کې ټول 1,000 رنزونه جوړ شو او 211 وکټونه واخیستل شو. د لوبډلې په حیث په یوه لوبه کې هند تر ټولو زیاتې منډې وکړې چې د دې کپ لومړۍ لوبه کې د بنگلادش په وړاندې 370 منډې کړې وې. په یوه لوبه کې تر ټولو لږ منډې د بنگلادش لوبډلې وکړې چې د ویسټ انډیز په وړاندې 50 منډو ټول لوبغاړي وسوځېدل. درې لوبې داسې وې چې په 10 وکټونو وګټل شوې. په دې لوبه کې نیوزیلند، سریلانکا او پاکستان شامل وو چې یوه یوه لوبه یې په 10 وکټونو ګټلې وه. د لوبغاړو په حیث په ډېرو منډو کې د سریلانکا لوبغاړي تلکرتنه دلشان په لومړی نمبر دی او 1,478 منډې کړې دي. په دویم نمبر د هند لوبغاړی سچن تندولکر دی، 1,478 منډې کړې دي او په دریم نمبر د انګلستان لوبغاړی جناتن ټروټ وو چې 1,422 منډې کړې وي. په بالینګ کې تر اوسه پورې د پاکستان لوبډلې کپتان شاهد خان اپریدی دی چې په اتو لوبو کې 21 وکټونه اخیستي وو او په دویم نمبر د هند بالر ظهیر خان دی چې تر اوسه په اتو لوبو کې 19 وکټونه اخیستي دي او په دریم نمبر د نیوزیلند ټی جی سوتی دی چې په اتو لوبو کې 18 وکټونه اخیستي وو.
درنو اوردونکو اوس بولار سکوټی ته او له هغه ځای څخه به له نیاز مسخیل څخه واورو چې په تیر اونۍ کې په دې سیمه کې کومې لوبي تر سره شوې دي. نو راځي چې د نیاز مسخیل ریپورت واورو.
له نشو څخه د انکار تر سرلیک لاندې د شلو اورو یا ټی 20 کرکټ ټورنامنت د رواني میاشتې پر شلمې نیټې په کوټه کې شروع کیږي. په اتلولۍ کې به د کوټي او شاوخوا سیمو د کرکټ منلې لوبډلې برخه واخلي. په کوټه کې د موای تای کمانډر د سکوهنی یا باکسینګ اتلولۍ وپای ته ورسېدې. په لوبو کې د بلوچستان له 15 ضلعو څخه 113 سکوهونکو برخه واخیسته. له پایلو وروسته د کوټي ضلع اول، پشین دویم او د مستونګ ضلع درېیم مقام ترلاسه کړي. په کوچلاغ کې د درو ضلعو سملي کوچلاغ فټبال ټورنامنت په لړ کې یو مهم میچ د فیض الله آغا فټبال کلب کلی حرمزئی او سٹار کلب ملازئی ترمزو شو. په اول نیمای کې د فیض الله آغا لوبډلې لړخه خیر محمد په ګول کول سره خپل ټیم ته برتری ورکا او د دویم نیمای په پای کې هم دغه ټیم نجیب الله په دویم ګول کول سره خپل ټیم ته برای ور په برخه کړي. دغه رنګه فیض الله آغا کلب لوبه د 0 په مقابل کې په 2 ګول وګټله. په کوټي چاوڼۍ کې دنجونو او هلکانو د سکولانو د لوبو میله د رواني میاشتې اپریل پر 15 نیټه پیل کیږي. په دې میله کې به د کرکټ، فټبال، سافټبال، سکواش، هاکی او نوري خوندوري لوبي تر سره شي او پدې کې به تر لسم جماعت پورې زده کړې کوونکي د نجونو او هلکانو لوبډلې او لوبغاړي په جلا جلا توګه برخه واخلي. په کوټه کې د چلتن ایډونچرز لخوا د سیمې تر ټولو لوی غر لوی سر نیکان کې و غره ته د ختنې مقابلې تر سره شوې. مقابله سداسي وه چې د ملک کامی بیرغ د غره و سر ته ژر تر ژره رسونه وه او د چلتن او کوشین لوبډلو دواړو په یوه وار دا کار تر سره ورساوي او دغه ځانګړې لوبه یې په مشترکه توګه وګټله. د بلوچستان سپورټس بورډ په مرسته د ښځینه لوبغاړو مقابلې په ګرلز کالج کوټي چاوڼۍ کې ترسره شوې. له پایلوبو وروسته د بیډمنټن، باسکټبال، هینډبال، نیټبال او نورو لوبو و لوبغاړو او لوبډلو ته جایزې ورکړل شوې. د پایلوبو خصوصي میلمه د بلوچستان د لوبو د محکمې سیکرټر منیر احمد بادینی وو او په لورلۍ کې د صوبې پر سطح د کرکټ ټورنمنټ سباله په کلي زنګیوال کې شروع کیږي. په ټورنمنټ کې به د بلوچستان له بېلابېلو ضلعو او سیمو څخه د کرکټ منلي ټیمونه برخه واخلي.
درنو اوریدونکو، د مشال ریډیو د لوبو اونیز خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو زه بوریوال کاکړ پر خدای سپارم. هر ځای چې یاست خوش او بریالي اوسئ.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.